پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. په دې اړه به د چارو لوی وکتونکو سره وغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروان دا خبرونه وړاندې کوي.
اروپایی اتحادیه د طالبانو له لوري د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ایران یوې پاڼې سوریې ته د قدس ځواک د قمندان د سفر خبر خپور کړ، خو بیرته رنګ کړ. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. اروپایی اتحادیه د طالبانو له لوري پر وروستیو بریدونو اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د دې اتحادیې ځانګړي استازی رونالد کوبیا پر خپله ټویټر پاڼه د اروپایي اتحادیې اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل شوي دي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دوحې له تړونه وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل او د طالبانو لخوا بریدونه د منلو نه دي او دا بریدونه د تړون خلاف بللي دي. دوی په دې اعلامیه کې اندېښنه ښودلې ده چې روان تاوتریخوالی د بین الافغاني خبرو په اړه لیدلوری کمزوری کولی شي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته مرشوب له اوښتې ده. د اروزګان د والي ویندوی زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې چې تېره شپه وشوه امنیتي ځواکونو ته هم مرشوب له پیښه شوې ده.
تېره شپه د اروزګان مرکز ترینکوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسلوال مخالفینو خپل ډله ییز بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې اووه تنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسلوال مخالفینو ته هم مرجوله وښتې ده چې دوه تنه وژل شوي دي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
عبادی همداراز وویل د جلا نن سهار د اروزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د شخ کړای شوي ماین په چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په اروزګان کې د تاوتریخوالي دا تازه راپورونه وروسته له دې ورکول کېږي چې په وروستیو کې په راپورونو کې وویل شول چې ګڼ شمېر طالبان د ترینکوټ په لمنو کې راټول شوي چې پر دغه ښار پراخ برید وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکري طیبه څلور غړي نیولې دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل
بیگا د سرکانو ولسوالۍ د ناوې په دره کې د تورستانو په یو مرکز باندې زمونږ د پولیسو د خاصه قطعې عملیات کړي. څلور نفره تورستان هم نیولې دي او مختلف اسلحه زمونږ د پولیسو پر اس ورغلې ده.
افغان امنیتی چارواکو په زلونو ویلی دی چې د پاکستان یو شمیر سختریزې ډلې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکي کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګی شي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په وسلواله نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي نښته تېره شپه یوه بجه وروسته له دې وشوه چې اول وسلوالو طالبانو په قرم قل ولسوالی کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوسټو ډلې بریدونه وکړل. د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالکریم یورش وایي دا نښته تر نن سهار 5:30 بجې پورې روانه وه.
عملی دشمن به قبضه ده شوت کې در نتیجه
د دښمن حمله په شاو وطن بول شو چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او 15 تنه نور یې سخت ټپیان شول. دوی د جګړې له ساحې ووتل. زموږ یو دفاعي ځواک هم د خلکو او هیواد د ساتنې لپاره شهید شوی او بل تن برسیرن ټپی شوی دی.
ښاغلی یورش دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې ولسی پاڅونوالو هم له امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران یوه نیمه رسمي خبري اژانس پرون جګړه ځپلي سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور یې وروسته بیرته ډیلیټ کړی. ریوټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې افراطي ویبپاڼې تسنیم په لومړیو کې ویلي وو د ایران د قدس دوه قومندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق پولې ته څیرمه پروت دی. د ریوټرز خبری اژانس له مخې تسنیم خبری اژانس د ایران د دغه راپور د لرې کېدو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی، او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید د دغه راپور هدف به د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لورو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسیا او ایرانی ځواکونه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمنې قواوې د دغو ځواکونو خلاف دي. اسماعیل قاآنی د قاسم سلیمانی پر ځای د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. سلیمانی او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر په مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کانفرنس قربانو چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې ملاتړ و. د دغو چارواکو لخوا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د جوړولو، دغه راز د معایناتو او درملنې لپاره د $6 میلیارد مالی مرستې ژمنه شوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون ډیرلین د پرونۍ نړیوالې سرمشریزې کوربنه وه چې د نړۍ د دولت مشرانو او د موسیقۍ د برخې ځینو پیژندل شویو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان په ډزو وژل شوي او لږترلږه څلور نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یوه مرکز کې شوې ده. د کالیفورنیا په رید بلف شارګوټي کې د یوه روغتون ویان په پیښه کې د دوه کسانو وژل کېدل او څلور نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
له اسمت څاروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. په دې اړه به د چارو له یوه کتونکي سره هم وغږیږو.
د نړیوال ضمانت او نظارت نه پرته او همزمان د دې ټولو ستونزو د ختمېدو نه د خارجیانو وتل په افغانستان کې بیا د اویایمې لسیزې غمیزې به تکرار شي.
نورستان د دوآب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي کورونا ناروغي په سیمه کې زیاته شوې، خو روغتیایي امکانات ډیر کم دي.
مریضان دلته ډېر دي، ډاکټران تقریبا پاتې کېنه او پاتې دي. یو لږ کسان ډاکټران کورونا نیولې دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار په ګړندي توګه روان دی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اوري د خبرونې پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. امریکایي سي ان ان ټلویزیون د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ترامپ اداره په پام کې لري د روان مني تروان منی پوری په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر چې په اوس وخت کې 8600 تر رسیدي 4600 ته راکم کړي. د غراز د راپورونو لمخې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د موضوع د ناتو له مشرانو سره هم شریکه کړې ده. پر دې اړه نور تفصیل د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو دولت له طالبانو سره د دوه هیدو کرامل کېدو لپاره یو بل ګام اخلي. سینن د پینټاګان د دوه مهمو چارواکو له قوله لیکلي امریکا په تیل چې روان کال تر خزان یمنی پورې له افغانستان څخه خپل 4000 نور عسكر وباسي. سینن لیکي په دې اړه چې د دې 4000 عسكر وتل به کله پیل شي چارواکو ورته څه نه دی ویلي. اوس مال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8600 نه دی، خو که چیرې دا پریکړه عملي شي په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتیرو شمیر 4600 پاتې شي. دا بل 2000 لومړي کال وروسته چې امریکا په افغانستان کې ماموریت پیل کړ د دې هیواد د عسکرو تر ټولو کم شمیر وي چې دلته دیره کیږي. د افغانستان حکومت د امریکایي عسکرو د وتو په اړه خبرو ته نه حاضریږي، خو له دې وړاندې یې ویلي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د جګړې رهبري پر غاړه لري او کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي. د روان کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې یوه برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د بهرنیو عسکرو وتل دي. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تل له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د وضعیت په خوالي پورې تړلې مسأله بللې ده. خو آیا د دې هیواد وضعیت له طالبانو سره د امریکا له هوکړې وروسته ښه شوی؟ د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغاوی د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د تاوتریخوالي پر کمیتو توافق نه دی شوی.
تر اوسه پورې د امریکایانو او طالبانو پریکړه چې شوې ده دواړه طرفونه په خپلو خبرو باندې ولاړ دي. طالبانو د امریکایانو سره دا خبره کړې وه چې دوی په مقابل مخالفت کې به په دې نسبت چې دوی د افغانستان وځي عملیات به نه کوي، ځکه چې د وتلو په صورت کې دوی په هغه باندې عملیات کوي. بیا خو امریکا ویلی شي چې ته چې ولې موږ وتلو ته نه پرېږدي.
اوس مهال په افغانستان کې جګړې د تیر په پرتله شدت موندلی او د ملي امنیت شورا د راپور له مخې یوازې تیره اونۍ طالبانو 150 ملکیان وژلي. اوس په یو داسې مهال کې افغانستان د بهرنیو عسکر وتل څه راپېښولی شي؟ د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي:
د نړیوال ضمانت او نظارت نه پرته او همزمان د دې ټولو شوندو د ختمېدو نه د خارجیانو وتل په افغانستان کې بیا د اویایمې لسیزې خمیزې تکرار شي.
امریکا داسې مال له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپل عسکر له افغانستان وباسي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دفاع وزیر او ګڼو نورو چارواکو پر دې ډلې نیوکه کړې چې تاوتریخوالی نه دی راکم کړی. تازه یو شمېر امریکایي سناتورانو هم ویلي افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د مسؤلانه وتلو له بهیر څارنه وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون یو ځل بیا د جګړې د شدت د راکمېدو لپاره له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو طالبان بیا وایي د جګړې د سرو لمبو کمیدل د دوهې د هوکړې په عملي کېدو پورې تړلې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. تر اوسه پورې د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو په دې کار کوي چې له افغانستان د روان تر روان منی پورې شاوخوا 4000 سرتیري راوباسي. په دې توګه به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 4000 ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې په پام کې ده د امریکا د ولسمشري انتخابات ترسره شي، او ترامپ هم هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي له افغانستان امریکایي سرتیری وباسي. د دې موضوع د څېړلو لپاره له کابله همدا شېبه د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي راسره وصل شوی دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ډېره مننه نورې صاحب، تاسو ته
سلامونه.
از می سپرله کله چې له طالبان سره د امریکا د سولې تړون لاسلیک شوې دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو موضوع ډیره ګرمه ده. ترامپ ډیر اصرار کوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي باید له افغانستان سرتیری وباسي. لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې هم واورېدل، تر اوسه پورې د سولې بهیر هغه څه چې لازمه ده نه ده مخته تللی، یعنی په دې معنی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. دا به په دغه روان بهیر څه اغیز وکړي که چیرې د ټرمپ اداره پریکړه وکړي چې 4000 سرتیري باسي له وخته مخکې؟ البته
ډېره مننه. یو شی باید د تیاداوري وکړم چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم نامه امضا شوې ده، په هغه کې د امریکا د نظامي حضور یا د عسکرو د کمېدلو مسله د بین الافغاني مذاکراتو موجوده ده. یعنی که دا بین الافغاني مذاکرات ناوخته سي یا ناوخته سوله او نور په معاهده کې کوم شان تقریبا د طالبان عملی اقدامات وکړي، خو امریکا به د عسکر باسي، په بدل کې به طالبان پر امریکا باندې حملې نه کوي. تر ازو موضوع ته دې چې دا نه یوازې د افغانستان مثلا نه ده، امریکا خپل د جرمني څخه هم د خپل عسکرو د وتلو امر کړی دی. نو ټرمپ د خپل انتخاباتو لپاره څلور میاشتې پاتې دي د هغې دپاره، او کوم وعدی چې کړي شته به د افغانستان د خپل عسکر راباسي او کور ته به راولي، هغه وعدې د پوره کولو لپاره دی لکه په بیړه کې دي. تاثیر به څه وي په افغانستان کې د دې د عسکرو د وتلو؟ زما فکر باندې چې ډېر زیات به نه وي. امریکا یو تعداد عسکرو ته البته ضرورت لري چې په افغانستان کې د خپل میشن یا خپل کوم ماموریت چې لري دا پر وساتلای شي. دا یوازې د خپل عسکر نه دي، ناتو هم دلته سره کومک کوي. نو دې یو یو پنځه زره شاوخوا کوم عسکر چې وي پر هغې باندې کولای شي چې د خپل ماموریت افغانستان کې وساتي، مګر تر پنځه زره کراکم چې درې زره دوه زره بیا دې نشي کولای. نو او دلته چې ډېر کار دی کوم فعالیتونه کوي، هغه په جنگ کې عملا برخه نه اخلي، اکثره کومک ته افغان ځواکونه سره کوي تر څو هوایي عملیات او ډرون عملیات وکړي. نو په هغه ساحه کې زه فکر کوم دغه تعداد چې دی اوس باسي دا به
بل اعظم صاحب، خو خبره دا ده چې لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د مشرانو جرګې غړي ګل احمد احمدزي اندېښنه څرګنده کړه چې که چیرې د سولې یو تړون نوي شوی او ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي، ممکن افغانستان بیا له هغه وضعیت سره مخامخ شي چې په 1990 لسیزه کې ورسره مخامخ شوی و، حتی د کورنۍ جګړې د خطر مسئله هم یاد کړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت په موجودیت کې د افغانستان حکومت یو برلاسیتوب لرلی شي، او طالبان هم ممکن له خپل اړخه یا له خپل سازش ته یا روغې جوړې ته غاړه کېږدي. که چیرې دغه قوا یا دغه قوت نه وي، فکر کوي چې طالبان به بیا هغه څه چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان اکثریت خلک یې غوښتنه کوي دوی به هغو شرطونو ته غاړه کېږدي د کله چې د سولې خبرې پیلېږي؟
په دې شک نشته چې باید په د سولې په تفاهم نامه کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او یو سول تعول ورسېږي، بیا امریکایان خپل حضور نکام کې نظامي حضور. مګر د دې نه علاوه که وګورو دا کوم عسکر چې دی کموي، د دې په امنیت کې ډېر تاثیر نشي کېدلی، چون چې دغه لکه مخکې چې مول دغه عسکر په جنگ کې د افغانستان د ځواکونو سره عملي کومک نه کوي، فقط هغه هوایی عملیاتي او هغه په دا پنځه زره شاوخوا باندې کېدلی شي. یو دوه مسله چې ډېره مهمه ده، کوم چې د امریکا ویلي چې موږ څلور زره عسکر نور هم باسو، دا یو مدت زمان وخت تک ضرورت لري او دا پروسه شروع شوی ده، مګر د عسکرو وتل د تخنیکي لحاظ کوټو کته زړه ډېر ساده پروسه نه ده، ډېر وخت زمانګي ده چې بیس بندیزي حتی ځینې غټ بیسونه تر یو کال وخت نیسي. نو دی په کم تعداد باندې عسکر باسي چې هغه تفاهم نامه طالبان سره کړی هغه عملي کړي، مګر که چیرې حالات خرابېږي او یا هم فکر وکړي چې په امریکا کې د نظام بدلون راځي، فقط څلور میاشتې وروسته پاتې انتخابات ته دي، که ټرمپ بیا دوباره انتخابي جا یو بل څوک راځي، نو بیا دا ټول هر څه تغییر موندلای شي. یعنی کله چې امریکا فقط څلور میاشتې عسکر وباسي او یو تعداد وباسي، وروسته چې هلته ټرمپ بیرته بیا رئیس جمهور کیږي، نو کېدلی شي چې هر څه تغییر وکړي. یو دوه مسله ده، لکه په افغانستان کې حالت خرابېږي، امریکا دلته ویني چې طالبان پر خپل تفاهم نامه باندې چې موږ سره کړی د پاغې باندې عمل نه کوي، یا بیرته په امریکایانو باندې عملې شروع کوي، یعنی احتمالات شته. د په هغه صورت کې دغه د څلور زرو عسکرو د وتلو امر دا بیرته یعنی درېدلی شي، او حتی نور عسکر هم دا کېدلی شي. مګر تر ټولو مهمه میاشت چې زه ورته ګورم هغه د نومبر میاشت ده، چې په امریکا کې انتخابات دي. تر هغه پورې به امریکا ډېر طالبانو سره نرمښت کوي چلېږي، د هغې وروسته زه فکر کوم یو څه به هغه د انګلیزي په اصطلاح هارډ بار یو څه به سخت دغه کوي ورسره کوي. که چېرې طالبان په خپلو وعدو باندې نه درېږي، نو شاید امریکا هم یو څه خپل موقف ته د سولې په باره کې تغییر ورکړي.
ډیره مننه د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه تر اوسه پورې البته د ټرمپ ادارې پریکړه نه ده کړې. د افغانستان مشرانو جرګې غړي هم دې ته اندېښنه لري، وایي چې ښایي وضعیت له دې سره لا خراب شي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوی، امریکا افغانستان به ټول ځواکونه په څوارلسو میاشتو کې ووځي، یعنې په دې معنا چې د راتلونکي 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې یا د اپریل تر پایه باید ټول ځواکونه ووځي، خو په دې شرط چې د طالبان هم د دغې موافقې ټول شرطونه عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به هم رحمت الله افغان ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اوسپنې اداره وایي په تیره اونۍ کې 1,14,212 ټنه سوداګریز مالونه او خوراکي توکي د حیرتان مزار شریف اقینې او تورغونډۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته راوارد شوي. د دغه ادارې رئیس عبدالباری صدیقی وایي دغه مالونه په 1,916 واګونونو کې را انتقال شوي چې عمده برخه یې خوراکي توکي دي. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په وارد شویو موادو کې 2,844 ټنه غنم، 3,946 ټنه وړو، 2,953 ټنه غوړي، 2,463 ټنه تیل، 6,853 ټنه اوبلن ګاز، 2,925 ټنه ساختماني مواد او 1,122 ټنه نور اړین توکي شامل دي. د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې پلاوی د دواړو هیوادونو د سوداګرو په ځانګړي ډول د تیلو د وارداتو د ستونزو د راکمولو په هدف تیره ورځ یوه اتمادیز هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دغې خونې د هرات څانګې له لورې په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې لاسلیک سوې هوکړه تر ډیره د تیلو د ټانکرونو د ستونزو د حل په موضوع راڅرخېده. په هوکړه کې راغلي د تیلو هغه ټانکرونه چې د هرات ولایت د نفتو ریاست له لورې په رسمي ډول معرفي کیږي ایرانی لوري ته د منلو دي او چې رسمي نوي معرفي سوي نسی کولای په رسمي ډول تیل ترلاسه او د سوداګرۍ له حقونو برخمن سي. دا په داس حال کې ده چې ایران سره د افغانستان د تیل سوداګرۍ د قاچاق له امله تل له یو لړ ستونزو سره ملاوه. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ لس پوله، یو پونډ 90 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 22 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 420 افغانۍ.
ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.15 په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د وروستیو شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له 10 میلیونو اوښتي. تر اوسه پورې هم د دغه وایروس یا د کووید-19 ناروغۍ له امله له 500 زیات کسان مړه شوي او دغه راز 5.5 میلیون کسان هم بیرته روغ شوي. خو د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي شوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین عمومي. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کیږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تیره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت دریم پړاو په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرانسکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږ کال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو شسو د کورونا وایرس اغیز په اړه څیړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بیلابیل درملونه ازمویل کیږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیون پاوند په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیون پاوند ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازموي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازکو د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې هم چې کورونا په چټکۍ مخ په خپرېدو ده، د وروستي رسمي شمیرو له مخې البته نږدې 10,000 کسان په دې ناروغي د کووید 19 ناروغي اخته شوی او تر اوسه هم لدی عمل وسو او د شکسان مړ شوی. البته دا رسمي شمیرې دي، غیر رسمي شمیرې لدی ډېر زیات ویل کیږي چې دی. خو په افغانستان کې په دې روسیمو کې خلک د کووید 19 ناروغي په وړاندې د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي څخه هم شکایت کوي. یو هم د نورستان د دواب ولسوالۍ د چې اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د غرض کورونا ناروغي ډېر خبره شوې ده، خو روغتیايي امکانات ډېر کم دي. حتی په غور مرکزی د روغتیايي مرکز کې هم وایي چې ډېر ډاکټران او نرسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي. رهولا انوري پر رپورټ لري.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د کورونا وایرس هر کور ته نوته او لعملي د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د حاجی میراجان په خبره چې په روغتي مرکز کې د اړینو موادو او د ډاکټرانو د شمیر د کموالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مریضان دلته ډېر ډاکټران تخبل پاتې کښنه او پاتې دي. یو له کسان ډاکټرانو کورونا نیولې دي، کنه محدود کسان دلته کار کوي. هغه چاته نه رسېږي اندازې نه اخر مریضان پرته چې کورونا دي او څه بل مرضي او څه اندازې نه اخر.
ډاکټران به وای شمیر ځکه کم دی چې ډیر ملګری په کووید 19 ناروغي اخته شوی او اوسمهال په قرنټین کې دي. ډاکټران هم له درملو او له کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې د وسایلو له نشټوالي شکایت کوي. د دوا په روغتي مرکز کې د کوچنیانو برخې ډاکټر امین الله
تورځي د مخه د سمپل واخست چې نه حالت سمپل هغه کې نه سنل زموږ د کلینیک ته تعریف په شمول کورونا او وی لاړ په معمول سوالې کې تورځي مخ کې اته مشکل پیدا شو. هغه ډاکټر کورونا او به دي د پرسنل منګولې کړي او د څه مشکل پیدا شو. د یو جراح ډاکټر عزت پال متخصص زموږ د ډاکټران کار کوي. د سترګم ډېر شوی دي، مریضان ډېر دي، نو مشکلات تر اوسه پورې موږ ته هغه تهن رب نشته، د بسکاج نشته، صابونونه نشته، هیڅ انتظام نه شوی. د
په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست مسولین هم مني چې د کورونا وایرس په وجې یو تعداد روغتي کارکونکي ناروغان دي، خو کومو ځینو کې چې ډاکټران قرنټین کړي هلته له نورو کلینیکونو ډاکټران لیګلي او ستونزې حل کړي ده. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی ولاستوري د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
چې دوی
ورته ضرور دوا د هغې ورته ورکړې ده په مراکزونه، او یو محافظتي شیان دي هغه یقینا زه چې تېر هفته کې تلم کم و، خو یو تن مې هدایت کړی دی چې ورته سپلای وکړي، واما کې زمونږ یو دم باندې څلور کسه مثبت شو، بیا ما هغلته هماغه دوا نم کسان دا وړم د نورو ساحو نه، اوس هلته هم کسان توظیف کړي دي چې لاړ شي. ما وینټیلیټر نورستان ته بیخي نه یې ورکړی دی، نه چا کومک کړی دی، نه مونږ خریداري کړې.
د ښاغلي ستوري په خبره چې تر اوسه په نورستان کې د څلور اویا کسانو د کورونا وایرس معاینات مثبت دي، چې له دې جملې ولس بیرته رغېدلی دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو او ډاکټران د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې او نورو درملو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د نورو ولایتونو په ګډون د کابل په روغتونونو کې هم ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن د کمی ترڅنګ د لازمو اسانتیاو له نشټوالي شکایتونه موجود دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بستې اونیزه خبرونه درته خبرو، خو اوس به عصمت سروان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
اروپایي اتحادیه د طالبانو له لوري پر روستیو بریدونو اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د دې اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا پر خپل ټویټر پاڼه د اروپایي اتحادیې اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل شوي دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته مرشوب له اوښتې ده. دا بریدونه وروسته له دې پیل شوي دي چې راپورونه ورکړل شول چې ګڼ شمېر طالبان د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا کې راټول شوي چې په دې ولایت پراخ بریدونه وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکري طیبه څلور غړي نیولي دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په یوه وسلواله نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاني پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ړنګ کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان په ډزو وژل شوي او لږتر لږه څلور نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یو مرکز کې وشوه. او د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یو کانفرنس قربانه وو چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې ملاتړ وو. د دغو چارواکو لخوا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په وړاندې د واکسین د جوړولو، د غراز د ماینو او درملنې لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د نور بستې یا شکست سکوت یو بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د کورونا ویروس له امله د پیل شویو محدودیتونو له پیله نږدې دوه میاشتې تیریږي. پر ګرځېدو راګرځېدو او کار دغه محدودیتونو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ ځینې کورني مشکلات هم پیدا کړي. لدی جملې یو هم په کورنیو کې د تاوتریخوالي د قضیو ډېرې دل دي. هرچند د دې مدت به دلیل رخصتي نهادهای مسؤول حفاظت و دفاع از حقوق زنان تعداد اندک قضایای خشونت علیه زنان در این نهادها ثبت شده است، اما در برخی ولایات این وضعیت جدی بوده و حتی سبب ضرب و شتم و قتل زنان نیز شده است. در برنامه امروز شکست سکوت روی خشونت‌های خانوادگی در زمان قرنطینه و چگونگی راه های بیرون رفت از این وضعیت با آلینا قیاسی، رئیس امور زنان ولایت بدخشان صحبت می کنیم. خیلی زیاد خوش آمدین خانم قیاسی.
سلامت باشین. تشکر. عرض سلام خدمت شما، شنونده های عزیزی رادیو آزادی که صدای ما را می شنوند. امیدوارم از گزند ویروس کرونا در امان بوده باشید.
بسیار زیاد تشکر. اگر بیم روی علتهای در جریان قرنطینه اگر صحبت کنیم که چگونه بوده وضعیت در خانواده ها، مشکلاتی که با وجود آمد، یکی از گزارش هایی که ما داشتیم که بیشتر در البته در کل ولایت خصوصا در بدخشان ما گزارش داشتیم که خشونت ها واقع شده در خانواده ها، اگر در رابطه بر ما صحبت کنین.
تشکر میکنم. بدون شک کووید 19 نه تنها که پیامد اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته، بلکه باعث ازی شده که فشارهای روانی بیشتر بگرده و به می شکل خشونت‌های خانوادگی نسبت به گذشته حتی رقمی بلندترش را بپیمایه. با توجه به اینکه مسئله تعطیلی مکاتب هست، همچنان مسئله دانشگاه، ادارات و بعضی از مشاغل آزادی که باعث خانه نشینی شماره از مردان گردیده، این مورد باعث شده که تنش‌های لفظی در خانواده ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کنه. حالا که خشونت به دلیل جنسیت هماره به زنان در افغانستان اعمال میشه، با توجه به شواهد و مطلبی که از گذشته های دور داریم، ولی بیشتر در هنگام قرنطین و همچنان گسترش ویروس کووید 19 در سطح افغانستان خشونت های خانوادگی را با توجه به ثبت ارقامی که ما در سطح بدخشان داریم متاسفانه گراف بلند را نشان میده که این واقعا مایه نگرانی است. در حالی که خانه ها و اعضای خانواده در کل گفته میتونیم که مسکون ترین و امن ترین مکان برای خانم ها می باشه، اما متاسفانه با گسترش این ویروس خانم ها در هیچ جایی گفته میتونیم که در امان بوده نمیتونن. اکثرا این مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فشارها باعث شده که بیشتر شاید افزایش خشونت در سطح تمام جهان و افغانستان و همچنان در بدخشان باشیم.
بله خانم قیاسی، مشکلات اقتصادی رو بیشتر در گزارش ها ما داشتیم، اما یا فکر قسم شما بیشتر اشاره کردین که خشونت ها در گذشته هم پیشینه داشته، فکر نمی کنین که مشکلات اقتصادی گونه توجیه شده به خاطر افزایش خشونت ها و خصوصا قرنطین؟
بدون شک مشکلات اقتصادی یکی از عواملی است که باعث می شده خانواده ها خشونت ها افزایش پیدا کنه، به دلیل از اینکه اکثرا کسایی که از البته از مردایی که روزمزد کار میکنن یا در کل خانم ها، اونا با این روزا در هنگام قرنطین بیشتر با مشکل مواجه هستن و بنابر می که وضعیت اقتصادیشان رو به سقوط هست، بدون شک باعث میشه که بالای روانی از اینا بیشتر مسائل اقتصادی تاثیر بگذاره و سبب شده که در خانه ها باعث یک کمی جنجال ها و تنش ها اینا برای اعضای خانواده شان که از جنس زن هسته وارد بکنن.
دقیقاً. خب در بسیاری از کشورها چنین مشکلات را ما داشتیم، خصوصا از کشورهایی که متاسفانه آنها هم امان افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما چی برنامه‌های در این بخش مردم داده شده یا آگاهی داده شده به خاطر از اینکه ما بتانیم چنین خشونت ها را مهار بکنیم و یا کمتر شوه در خانواده ها، و اگر این پیام ها داده شده آیا در بین خانواده های پیام ها گرفته نشده و یا خوش و یا برخورد به حدی بوده که نتونسته این پیام ها کار بکنه؟
متاسفانه در سطح کشور ما و همچنان در اجتماع ما که زندگی میکنیم بدخشان، مشکلات به اندازه عمیق است که هر قدر نهادهای زیرت هم فعالیت های در زمینه داشته باشند، یعنی فاجعه فراتر از اون مسئله است که یعنی فعالیت های ما را تا حدی تحت شعاع قرار میده. با وجودی که برنامه های آگاهی دهی به خاطر موضوعات جلوگیری از افزایش خشونت، به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از طرف نهادهای مختلف با ویژه اداره ما که متعلق بر زنا هست برنامه ها را داشتیم، و در بخش خدمات حمایوی که البته یک شعبه خاصی است که ما سر از او کار میکنیم و از خانمایی که نیازمند و مستحق هستند دستگیری میشه، مساعدت های مالی هم برشان صورت گرفته شده در کنار برنامه های آگاهی‌دهی که هم خانه به خانه و هم به شکل جمعی با در نظر داشته، اما فاصله، حفظ فاصله ها برنامه برگزار شده، با آن هم متاسفانه موضوعات، البته موضوعات خشونت را مشاهدش هستیم. من میخوام اشاره کنم سر همی فعالیت هایی که تا حدی برای خانما صورت گرفته شده در ایام قرنطین، که ما با استفاده از زمین روی که خانما اول در سطح بدخشان دارن، ویژه اینجا های محلی که اخیراً فعالیت های خیلی گسترده دارن، ما ماسک را که قرار است یک ماسک که در بیرون حالا با 50-80 افغانی قیمتش متاسفانه بلند رفته، توسط از همین خانم ها تولید کردیم با همکاری و مساعدت های شماره از مؤسسات. مثلا تعداد از خانم ها اینجا 10,000 ماسک را تولید کردن، برای خانمای دیگه برای از اونا داده شد. برنامه آگاهی دهی که بالاتر از 500 خانم را ما در سطح ولسوالی ها برنامه برشان گرفتیم به خاطر امی مسئله خشونت های فامیلی و همچنان مراد نمودن نکات بهداشتی و توجه جدیشان به پیام دهی که از آدرس وزارت محترم صحت عامه اکثرا به نشر میرسه. و در کنار از این کمپاین های گفتم خانه به خانه هم داشتیم برای از یا ماسک و صابون و بروشر و این چیزا توزیع شده، و در کنارش به خاطر حمایتشان در بخش اقتصادی دیروز ما شاهدی توزیع مواد برای 700 فامیل که از آدرس دفتر محترم سرمیاش در هماهنگی با حکومت محلی بدخشان بود انجام پذیرفت. در کنار از خود حکومت محلی با صدها فامیل را مواد غذایی که شامل آرد و روغن و برنج میشد
بله. برای ازی برنامه بعدن میم صحبت میکنیم در رابطه با بی مسئله خشونت به عنوان یک زن، اگر از شما بشنویم که و کلی در رابطه با کل وضعیت زنان در افغانستان، وقتی این توجیه میشه و گفته میشه که مشکلات اقتصادی، پس مشکلات اقتصادی خب بیشتر از مردها، خانواده ها، از زنان در خانواده بیشتریت درک میکنن، چون اونا مسئول تهیه غذا در خانه هستند و بیشتر شاهد فقر و شاهد مشکلات اقتصادی هم می باشند. چی مشکلات اقتصادی چی بلایی را بر سر خود خانم ها آورده در خود داخل خانواده ها، فراتر از این مسائل خشونت اگر صحبت کنیم؟
خب بدون شک خشونت در افغانستان اگر سرش صحبت بکنیم در برابر زنان یک مسئله کاملا فراگیر است که اما انواع و اقسام مختلف داره، تنها مسئله لطکوب یا مثلا به دادن ازدواج قبل از وقت یا اما 22 تعریفی را که از خشونت انجام داده، به نوعی از آنها ما هر ای 22 روش را شاهدش هستیم که یک زن به عنوان از اینکه جنسیتش، البته یک انسان به عنوان از اینکه جنسیت زن هست، متاسفانه برش اعمال میشه و گذشته از ضربه وارد کردن در بود اقتصاد باعثی از این شده که اول خانم امو اعتماد به نفس و جسارت خودش را اگر از خانواده شروع کنیم، از دست داده، اگر فرزند گاهی صدا بلند کرده در مورد موضوعی خواستن ارائه دیدگاه داشته باشه، سرکوب شده، حرفی از او به عنوان جنس دوم در موقف دوم یا مقام دوم شنیده شده، همواره متاسفانه حرف اول را در جامعه سنتی ما مردم میزنن و حتی به دخترهایی که تحصیل کرده هستند یا خانمهای تحصیل کرده کمتر فرصت دادن میشه تایی که در برابر مردان خانواده از خود صحبت بکنن، و این مورد باعث میشه که امو جسارت خودشان را بانوا و زنا از دست بدن و به نوعی سرکوب میشه که این برمیگرده به مو عوامل فرهنگی و سنت هایی که از گذشته های دور حاکم بوده در اجتماع ما. مثلا خنجرهای جدید برای ما یاد داده نشده، ما یاد ایره نگرفتیم تا هنوز که در مقابل یک زن چطور برخورد بکنیم و ایره درک بکنیم که خودمان به عنوان یک انسان چه حق داریم و فردی که مخاطب ما زن هست در مقابل ما او چه حق داره. حتی در از خانواده شروع تا در زندگی شهری ما میبینیم که متاسفانه کمتر احترام و اعتماد میشه نسبت به برای زنا، البته نسبت به مردا، یا سایر عوامل کلان اجتماعی که منشأش از خانواده ها شروع میشه، همین نابرابری های اجتماعی و نابرابری های فرهنگی و ارزش های مردسالارانه که البته وجود داره، همین نگاهی پایین تر نسبت به مردان خانواده که به زنان دیده میشه. اینی موارد دیده میشه که تاثیرات نابار خود را داشته که از همون محیط کوچک خانواده آغاز الا به اجتماعی بلاتر که بیرون از خانواده است یا محل کار است یا اماکین عام است برای زنها آسیب میرسانه.
بله. زمان قرنطین خانم قیاسی در افغانستان دقیقا وقت بوده که شما رفتیم به ماه مبارک رمضان و در ماه مبارک رمضان بودیم. در این زمان پیام های هم از منابر مساجد داده شد به مردم و این یک زمان پنداشته می شد که ما بیشتر بیاموزیم. آیا این پیام ها از منابر مساجد داده شد و این پیام ها چقدر شنیده شد در بین مردم و یا ما چنین آگاهی را نداشتیم از مراجع دینی مذهبی؟
متاسفانه در یک محیط زندگی میکنیم که خب به نحوی جامعه سنتی هست، ولی بخواییم نخواییم صدا و آواز علمای دینی بیشتر تأثیرات مثبت خود را داره نسبت به اینکه از آدرس یک مرجع دیگر برای مردم اطلاع رسانی شود. خوشبختانه ریاست محترم ارشاد و حج اوقاف که هماهنگی علمای دین و مساجد را دارن، از شروع گسترش ویروس کرونا در سطح بدخشان مشاهده برنامه بسیار گسترده اینا در سطح بدخشان بودیم. با وجودی که اینا همیشه برنامه خودشان را داشتن تا آل بیخی در نمازهای پنج وقته و پنج گانه و حتی نمازهای جمعه ویژه همین مسائل کرونا و مسائل خشونت هاست، چون با در نظر داشته اما هماهنگی و بعضی طرز العمل هایی که میان ما و اداره محترم ارشاد حج اوقاف عقد گردیده، ما یعنی مشترک و ما هماهنگ پیش میریم. ما در سطح بدخشان شاهد عزیز بودیم که از آدرس علمای دین پیرامون موضوعات هم خشونت و هم موارد صحی اطلاع رسانی شده، ولی متاسفانه به حد ذهنیت ها از امو ابتداش تخریب شده و تخریب شده است که هر قدر این برنامه ها گرفته میشه برای مردم کمتر تأثیر میگذارن و مردم کمتر در کنار دولت استاد میشه حمایت میکنه از پروگرام ها. ما باور دارم که با مشدتی که ادارات حکومت محلی بدخشان اگر کار میکنن اما قدر مردم را احساس مسئولیت بکنن و اما رسالت شهروندیشان را انجام بدن. در این زمینه ما شاهده مطمئنا کاهش موارد خشونت در سطح ولایت خود باشیم.
بله. خب یک بخش دیگری که هستن بیشتر در آغاز برنامه شما اشاره کردین که مردا به خانه نشستن و بیکار شدن و بعض علتهای ازی بوده که فقر به وجود آمد و بعدن فقر باعث خشونت ها شد. موارد دیگه رو ما شما داریم که زنان هم کارگر هستن، اونا هم کار میکنن، خصوصا در بدخشان ما شما زنان داریم که در بخش صنایع دستی کار میکنن. در رابطه به این اگه بگوین که چقدر زنان بیکار شده در اوجه و این بیکاری از اونا سبب چی مشکلات شده؟
بدون شک که این نه تنها برای مردای خانواده بلکه حتی برای می خانم هایی که روزمزد هستن کار میکنن یا در بخش های حرفه در سطح بدخشان که کار میکنن یا هم یا تجارت های کوچک که خانم ها در مصروف بودن برای از اینا آسیب رسانده و به نحوی اما کاری از اینا از رونق افتاده. فرضاً ما در تجارت های کوچک خانمایی را داریم که از بخش صنایع دستی گرفته تا تولید مثلا زیورات، در بخش های دامپروری، در بخش های پروسیسی میوه‌جات و همچنان مواد غذایی یا کار میکردن، اما با گسترش ای ویروس متاسفانه کارهای از اینا و برای فعالیت های از اینا بیشتر ضربه رسانده. اینا کمتر مثلا فرمایش دارن از بیرون و در واقع ایرا گفتم میتونیم که امی مسئله قرنطین به نظام اقتصادی افغانستان یک ضربه کلان رسانده که همه افراد و شهروندان افغان از این متاثر میشن بیشتر و بیشتر. از این ناحیه گروه های شغلی زیاد به ویژه گروه های شغلی کوچکتر که خانما میباشه یا آسیب میبینن و آسیب دیدن و کارهای تجارتی از اینا حتی گفتم میتونیم که با ورشکستگی مواجه شده و ای فکر میکنم بایستی با وجود آمدن یک کلان بحران در سطح کشور گردیده که از امیجا نشد میگیره که وقتی فعالیت های اقتصادی ما به سقوط مواجه شده بدون شک اما اثرات ناگواری اجتماعیش را میگذاره که باعث شده که مثلا مشاهده افزایش خشونت باشه.
بله خانم ریاسی، در ریاست های امور زنان در سطح ولایت بیشتر که پلیس ساز بودن در برخی اوقات کارهای هماهنگی را ایجاد میکنن بین برخی ادارات. در این بخش اقتصادی اگر صحبت کنیم، که در بخش اقتصادی شما گفتیم که زنان کارهای خود را از دست دادن، آیا تو تلاش شده به خاطر اینکه هماهنگی بین اون بخش خصوصی و زنان کارگری ایجاد شود تا اینا بتونن این کارهایی را که در جای مشخص انجام میدن، حالا اون کار را در خانه انجام بتن و تولیداتشون را ادامه بتن؟
دقیقاً یکی از وظایف عمده وزارت امور زنان همین مسئله هماهنگی، مسئله نظارت و مسئله دادخواهی است در شرایط مختلف پیرامون موضوعات مهم و اساسی که متعلق بر زنان هست. بنابراین همین مسئله تولیدی 10,000 ماسک را که من پیشتر اشاره کردم، یعنی با پادرمیانی ما و همچنان حمایت مالی یکی از مؤسساتی که در سطح بدخشان کار میکنه که توسط اضافه تر از 30 خانم، خانمایی که البته خیاط بودن، این ماسک ها تهیه و تولید شد. یعنی به نحوی اینمی اجابای ما در میان بود که این خانم مثلا شغلش گرفت و می کسایی که در واقع خیاط هستن ما نخواستیم که ایا بیکار باشن، که البته این نه تنها در سطح خود بدخشان مان بود، حتی تعدادی از خانوما این ماسکا را تولید کردن. ما به ولایت همجاور مثل تخار از آدرسی از اینا 10,000 ماسک دیگه تولید شد و برای تخار برده شد توسط این مؤسسات محترم. و در کنار از این در قسمت صنایع دستی، خب متاسفانه بازار حالا کمتر هست، ولی ما همواره امو صدای خود را بلند کردیم تا ای که فعلا نهادهایی که ایجا مصروف کار هستن حداقل فعالیت های زنها را نادیده نگیرن و به خاطر حمایت و دستگیری از اینا در بخش اقتصادی تانسته باشن که امی کارهای از اینا به شکل خوبتر پیش بره و مثل گذشته ها باید دخیل باشن. یا حتی اخیراً امی برنامه حکومت قسمتی توزیع نان برای خانواده های نیازمند بود، ما از آوان ابتدای امی کمیته که در نوناحیه در سطح بدخشان در سطح فیض آباد البته توزیع می شد به خانواده های مستحق، خواستیم که زنهای مستحق باید از این مستفید ها و در کنار از این حتی باید خانم ها، باید کسایی که نانوا هستند یا دخیل شوه، پای از اینا کشانده شوه و از اینا هم خریداری شوه که به طور مستقیم نه، البته به طور غیر مستقیم قراردادی که توسط نانوهای مرد شده بود به طور غیر مستقیم توسط یک شمار محدودی البته از خانم ها هم شد که اینا تانستن به نوعی مصروف شون و امو سهیم باشند در این فعالیت.
درسته اگر قرنطین دوام میکنه و میگونه، چون یک مشکل است که تا به حال حلش دشوار دیدمش، البته دشوار است، در آینده پلان چی است به خاطر از این که شما بتونین زنان کارگر را در کار نگاه کنین تا اینا بتونن امو البته خانوادهشان از لحاظ مالی و اقتصادی هم حمایت کنن، چون اگر اینا هم به خانه باشن و کارگرای دیگه شون که شوهرهاشون هستن نام در خانه باشن، فکر نمیکنین که با مشکلات بیشتر خواهد افزود؟
متاسفانه اگر هر قدر قرنطین و تعطیلات ادامه پیدا بکنه در یک کشور مثل افغانستان که بیشتر از 70% در خط فقر زندگی میکنن، اینا آسیب میبینن و تمامی شغل و بالاخره تمامی وظایفی که هست به نوعی افرادی که ایره دارن با مشکلات بیشتر و بیشتر مواجه میشن. خدا نکنه که با برکت ماه مبارک رمضان بیشتر از این شاهدش باشیم، ولی اگر قرار باشه که این روان بازم از همین مسئله کرونا افزایش پیدا بکنه، ما همو هماهنگی خود را با مؤسسات محترم داریم که به خاطر دستگیری از خانمایی که نیازمند هستند، به بضاعت هستند، در قسمت برنامه‌ای که زمینی از آگاهی و کمپاین‌ها دارند، از یک سری از کیت‌های صحی که برای چند هزار فامیل در سطح بدخشان در نظر گرفته شده او را برشان توزیع شده و در کنار از این مؤسسات محترمی که فعلا هم در بخش صحت و هم در بخش مواد غذایی مثل مؤسسه میشنیست، مثل WFP، مثل شلتر فور لایف یا مساعدت های خود را بیشتر کردن نسبت به گذشته و اکثرا ما استاد و امی برنامه هاشون را روی موارد قرنطین و کاهش خشونت ها مسائل اجتماعی جنجال های اجتماعی که تمرکز بخشیدن از آدرس همی دفاتر مثلا 23,000 خانواده را در نظر است که در سطح کل بدخشان باید برای از اینا مواد ارتزاقه توضیح شود و ما می خواهیم به نوعی اگر این خانم ها به طور مستقیم حال نمیتونند در بازار همون کار خوشانه داشته باشند ولی از مساعدت هایی که صورت میگیره کسایی که میزان نیازمندی هاشان بالاتر است برای از اونا این همین مساعدت ها صورت بگیره تا اونا بتوانند برنامه یا همون زندگی روتین و نرمال خود را پیش ببرند.
درست. در رابطه به چی اگر بیم در رابطه به مسائل خشونت علیه زنان یکی مسئله که در برخی از ولایت ما شاهد از او هستیم این است که سطح سواد خیلی پایین است و در روی خشونت صورت میگیرم در بخش مردان و هم در بخش زنان که زنان از حقوق خود آگاهی نداره. در بدخشان وضعیت از چی قرار است؟ در بخش از این چقدر تغییر کرده وضعیت در مقایسه به سالهای گذشته؟
در مقایسه با سالهای گذشته اگر ما از یابی خود را از سطح بدخشان داشته باشیم بدون شک شاید تغییرات هستیم. مثلا دور اگر نرویم زیاد 5 سال پیش را مقایسه بکنیم او زمینه خدماتی که برای 5 سال پیش برای زن بدخشان مساعد بود مطمئناً نسبت به 5 سال پیش امروز ما شاهد یک تغییر هستیم. امروز در زمینه دسترسی زن ها به خدمات صحی، دسترسی زنها به تعلیم، دسترسی زنها به آموزش، حتی دسترسی زنها به عدالت تغییر کرده. ولی یک مشکل کلان ای است که بدخشان با توجه به جغرافیای پیچیده و جغرافیای دشوار گذری که داره گاهی این مشکل با وجودی که کارا صورت میگیره خدمات را میگرده این فعالیت ها را تحت شعاع قرار میده. مثلا ما بدخشان را نمیتونیم با هیچ ولایتی از افغانستان مقایسه کنیم با توجه به اینکه دارای 27 واحد اداری می باشه و اکثریت ولسوالی ها بالاتر از نصف ولسوالی در 4 ماه و حتی 6 ماه راش مسدود می باشه. به همون خاطر این موضوع باعث میشه که مثلا بیشتر مشکلات اجتماعی و مشکلات اقتصادی حتی مشکلات سیاسی و فرهنگی بدخشان را ما شاهد بیشترش باشیم. با آن هم که این مشکلات وجود داره ولی خدماتی که صورت گرفته اخیرا فعلا بی‌سوادی میزانش نسبت به گذشته خوبتر شده ولی بیشتر این فعالیت ها در اطراف و البته روستاهای های دوردست نمی باشه. یعنی اگه دسترسی
بله علت چی است در روستاها؟ چون ما شما در مراکز میشه در تمامی ولایت البته بیشتری چی بوده نامنی در بیشتر ولایت البته علت یا دلیل گفته شده در بدخشان علتش چی است که امین کشاف متوازن یا رشد متوازن در بخش تعلیم و تحصیل صورت نمی گیره؟
مسئله فقر اقتصادی، مسئله نامنی و امنی جنجال های سیاسی با باور ما از جمله مشکلاتی است که باعث میشه که ما سایر نیازمندی ها و خدمات اجتماعی را برای مردم بدخشان تسهیل کرده نتونیم. فرضاً فعلا ما شاهد ناامنی چند تا از ولسوالی های بدخشان هستیم با وجودی که چند قبل تسهیل شده بود اما در این اواخر بازم شاید این ناامنی های بیشتر چند ولسوالی بدخشان هستیم. البته ولسوالی هایی که در نقاط حساس قرار دارن و هم مرز با چندین ولسوالی دیگه هستن و یعنی چند ولسوالی از این مراکزی که فعلا ناامن صبور میکنن و این مسئله گاهی ناامنی باعث میشه که حتی فعالیت های انکشافی در بعضی ولسوالی ها کمتر رخ بده و برنامه های آگاهی دهی را فرضاً ما ریاست امور زنها مخصوصا برای زنها با توجه به اینمی تهدیدات امنیتی که وجود داره نمیتونیم مثلا دسترسی داشته باشیم به مراکزی که مخالفین مسلح دولت مناطقی که مخالفین مسلح دولت اونجا فعالیت میکنن. هم مسئله امنیت هم مسئله اقتصاد و در کنار از این مسئله فرهنگ با باور ما اینا مواردی است که صد واقع میشد در تایی که ما بتانیم ما فعالیت هامون و به نوعی درستش انجام بتیم و یایی که شاهدی یک انکشاف متوازن به سطح بدخشان باشیم. گذشته از همه این موارد با توجه به اینکه بدخشان یک ولایت درجه اول است، متاسفانه امو امتیازات درجه اول ازش مستفید نمیشه. ما در تمام ادارات ما در قسمت داشتن تشکیل مشکل داریم با توجه به نفوس بدخشان، با توجه به وسعت بدخشان امو امتیازات به گونه کافی در اختیار قرار داده نمیشه تا اینکه با توجه به نیروی بدخشان ادارات هم خدماتشان را به شکل البته خوبتر و بهتر عرضه بکنن برای مردم.
بله خانم قیسی، از حضور شما در برنامه یک جان سپاس، بسیار زیاد تشکر.
خوش میکنم، سلامت
باشید. بله شنونده عزیز، رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته آینده.